السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. لنډه خبري برخه هم د دې راپورونو په برخه کې به واورئ چې افغان او پاکستانی سوداګر له خپلو حکومتونو غواړي چې د تورخم لارا ژر تر ژره خلاصه کړي، ځکه دوی ته میلیونونه ډالره زیان اوښتې او د پولې دواړو غاړو ته شاوخوا شپږ زره باروړونکي موټر بند پاتې دي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. روټرز خبری اجانس وایي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې لخوا د سفرونو بندیز کولای شي له راتلونکي اونۍ افغانان او پاکستانیان امریکا ته له ننوتو منع کړي. دغه اجانس نن پنجشنبه د دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی خبر ورکړی دی چې دا اقدام د حکومت لخوا د هیوادونو د امنیتي خطرونو د ارزونې له مخې ترسره کیږي. د دغو سرچینو په وینا یو شمیر نور هیوادونه هم ممکن امریکا ته د سفر د بندیز په ډله کې شامل شي، خو د نورو هیوادونو نمونه یې نه دی یاد کړي. د راپور له مخې ډونالډ ترامپ د خپلې کابینې څو غړو ته لارښوونه کړې چې د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو لیست برابر کړي چې د اتباعو سفر باید امریکا ته تر یوې کچې یا بشپړ ودرېږي. د راپور له مخې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د سپارښتنو له مخې اتباع د سفر په بشپړ بندیز کې شاملېږي. له دې سره همهاله د افغانانو د تخلیې ادارې افغان ایواک ویلي امریکا ممکن پر راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمیر نورو هیوادونو پر اتباعو د سفر بندیز ولګوي. دغه بنسټ تیره ورځ پر خپل ایکس پانل له هغو افغانانو چې د امریکا ویزې یا د سفرونو قانوني اسناد لري وغوښتل چې ژر تر ژره امریکا ته ننوځي. ډونالډ ترامپ د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو چې اکثره یې مسلمانان وو د اتباعو ورتګ منع کړ چې 2013 کال کې د وخت سترې محکمې هم تایید کړ. مخکنی ولسمشر جو بایدن بیا 2020 کال کې دغه بندیز لغوه کړ او هغه یې د امریکا پر ملي وجدان یو داغ وباله. جرمنی ته په دوه اونیو کې له اسلام آباد څخه 278 افغان کډوال انتقال شوي دي. په یوې چارتر الوتکه کې پرون چهارشنبه 132 افغانان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه برلین ته ورسېدل. تر دې مخکې د فبروري په 15مه له اسلام آباد څخه په یوې بلې چارتر الوتکه کې 150 افغانان برلین ته لیږدول شوي وو. د طالبانو حکومت غواړي چې په راتلونکي 1400 لمریز کال کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې تر 14 میلیونه ډیر نیالګي کیږدي. د طالبانو د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني پرون د نیالګیو د کینولو د سراسري کمپاین د پیلېدو پر مهال جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا نیالګي به د وزارت او د چاپیریال ساتنې په برخه کې د همکارو موسسو په مرسته په ټول افغانستان کې کینول کیږي. هر کال د پسرلي رانګ د کېدو سره په افغانستان کې ګڼ شمیر نیالګي کرل کیږي، خو وروسته د نه پاملرنې له کبله اکثره هغه وچیږي. د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت د افغانستان په 122 ولسوالیو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویا نور الهادي عادل پرون چهارشنبه ویلي چې دا بندونه د 126 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو څخه یو دی چې اقلیمي بدلونونو ډیر اغیزمن کړی. ملګري ملتونه وایي چې تر ځمکې لاندې اوبو کچا د پام وړ ښکته شوی او دغه ډول وړو بندونه کولای شي چې د اوبو د کچې په زیاتېدو کې مرسته وکړي. د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبې په ورځ ویل چې واشنگټن له کیف سره د استخباراتي اطلاعاتو شریکول بند کړي دي. ښاغلی راتکلیف زیاته کړې چې دا ګام به لنډمهاله وي، ځکه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره پر خپلې لفظي شخړې پښیماني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د روسیې سره د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. له 2022 کال راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، واشنگټن له کیف سره استخباراتي اطلاعات شریکوي. او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی خپل پلرنی ټاټوبي سوات ته 14 کال وروسته د چهارشنبه په ورځ ولاړه. فرانس پریس اجانس ته په سیمه کې یو چارواکي چې د نوم له اخیستو یې ډاډه کول وویل چې له دې سفره هیڅوک وار له مخه خبر نه وو او کله چې ملاله یوسفزی شانګلې ته تله سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. دا وو خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ، د ویب پاڼې آدرس دی ازادي رادیو .com. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. خو دغه سات لنډه خبري برخه لري. د راپورونو په برخه کې به د راپور تر اچو شي. په تورخم کې د افغان او پاکستانی لوري ترمنځ نن د نښتو او ناندریو دیارلسمه ورځ ده. له تیرو څلورو ورځو راهیسې په تورخم کې نښتې زیاتې شوې دي، او پرون په تورخم کې درې افغان خبریالان هم چې راپورونه جوړول ټپیان شول. د دواړو خواوو د سیمه ییزو چارواکو له غونډو وروسته اوس د دواړو هیوادونو سوداګرو هڅې پیل کړې چې د دې جګړې مخه ونیول شي. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته د تورخم د دروازې تړل کېدو میلیونونه ډالره زیان اړولی. تفصیل له احمد شبراور.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړې دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودری شي. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅه کوي چې دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار سبب کیږي ودری شي.
کومون خو سکتور خصوصي او د جنگ په درولو کې خاص رول نه لري، خو د خپل تجارانو ته مو جوین چمبر ته او د هغه مخته تجارانو ته د مخته تجارانو خاص لاره د دوه طرفونو چې د جنگ د لار د حل لار نه دا باید خبرو باندې د مسله حل شي او جنگ ودرول شي. ورځ بلا ناغه پیرونه کیږي د نامناسبه خبره د مالونه د منځي او خلکو ته تاوان رسي د دوه طرف ته. منګه د پاکستان تجارانو سم خبرې کړې دي، هغه ته ویل چې تاسو کوشش وکړئ خپل حکومت ته وایي چې دا د حل لار نه ده، او منګه هم کوشش کوو امارت اسلامي هم خواهش دی چې د خبرو د لارې نه دا مسله حل شي او جنگ ودرول شي.
د ښاغلي علي کوزي په وینا پر تورخم هر ورځ شاوخوا 800 موټرو تګ راتګ کاوه، او نن ډېر لسمه ده چې تر 6000 زیات موټر ولاړ دي. د فبروري په 28مه د شپې له 11 بجو وروسته دا دروازه هغه وخت وتړل شو چې پاکستانی لوري تور پوری کړ چې افغانانو په ممنوعه ځای کې د تاسیساتو په جوړولو لاس پوری کړی دی. په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالب چارواکو ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره د فبروري په 28مه او د مارچ په 2مه غونډه وشوې، او پریکړه وشوې چې دوی په خپل مشرانو سره د خبرو تفصیل شریک کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. په تورخم کې لتیرو څلور ورځو په پرلپسې ډول کله داسې ودری شي کله بیا پیل شي. پرون چهارشنبه د ځینو راپورونو له مخې د پښواک خبری اژانس خبریال ولی محمد شینواری، د شمشاد خبریال هدایت الله، او د حریت رادیو خبریال عزیز الحسن نعمانی د دې ډزو له عمله ټپیان شول. د دې جګړو په ترڅ کې د دواړو لوریو امنیتي ځواکونو ته هم مرجوب له اوشته ده، خو لا هم دقیق شمیرې لرسنه یو سره نه دي شریک شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر اکسپانه لیکلي چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې شخړې باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. شاغلی خلیلزاد ویلي دي چې خلک مري، ځینې بې ځایه کیږي، د دواړو خواوو سوداګر میلیونونه ډالر زیان کوي، هر لوری یو بل د خپلو مخالفو افراطي ډلو د پناه په ورکولو تورنوي، نو ډیپلوماسي د ستونزو د حل لپاره غوره لار ده.
و موریدل چې په تورخم کې ګن شمیر سوداګریز موټر باندې او د پولې دواړو غاړو ته ولسونه هم بند پاتې دي. دوی له دولتونو غواړي چې جګړه نتیجه نه ورکوي او باید تورخم لاره پرانستل شي. تورخم د فبروري په 28مه وروسته تر دې وتړل شو چې په پاکستان کې حکومت هلته ځایي کډوالو ته خبرداري ورکړ چې دوی به له پاکستانه وباسي. البته دغه خبرداري تر ډیره په پلازمینه اسلام آباد او دغه راس په راولپنډي کې محسوس و، او دغه خبرداري د دې لامل شو چې هلته د طالبانو ډیپلوماتانو او د پاکستانی چارواکو ترمنځ یو څه تند پیغامونه سره تبادله شي. پر افغان کډوالو یوازې په پاکستان او ګاونډي ایران کې کړی تنګ شوی نه ده، بلکې دلته په اروپایي هیوادونو کې هم اوس تازه جرمني چې نوی حکومت د جوړېدو په حال کې دی ویلي چې د نوی حکومت تر جوړېدو باید جرمني ته د افغان کډوالو د راتګ په تړاو تصمیم ونیول شي. دا چې د جرمني چارواکو نور څه ویلي تفصیل به په دې راپور کې وو.
په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه له اسلام آباد دغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د یوې ډلې د انتقال پلان لري. د جرمني محافظه کاره عیسوي ډیموکراتیک او مسیحي سوسیال ګوندونو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام وځنډوي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیالي اندریا لیند هولز پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. نوموړي ویلي نه باید داسې وي چې د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک چې د کار موده پای ته رسیدونکي ده اوس هم هر اونۍ جرمني ته پروازونه تنظیم کړي. لیند هولز په ټینګار سره وویل دا حیرانوونکي ده چې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه لپاره د افغان نارینه او ښځو بل چارتر الوتنه پلان کړي. هغې په جرمني کې د افغانانو د منلو پروسه سوال پارونکي وبلله. ویل چې په یو غیر شفافه پروسه کې داسې کسان انتخاب شوي چې ظاهرا هویت یې ناسم معلومیږي. مسیحي ډیموکرات او سوسیال مسیحي ګوندونو د جرمني په وروستیو ټاکنو کې تر نورو ډېرې رایې ترلاسه کړي. دغه څرګندونو په پاکستان او ایران کې هغه افغان پناه غوښتونکي اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار باسي، ځکه د دوی په خبره ښایي د دولت په بدلون سره د پناه غوښتونکو په وړاندې په سیاست کې هم بدلون راشي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتونکي چې تیر کال په جرمني پورې اړوند بنسټونو له لورې پاکستان ته انتقال شوي د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
مکتی ویلی و چې ستاسو پروسه د دریو او شپږو میاشتو په موده کې بشپړیږي. پام دې هیله راغلی وو خو له بده مرغه دا کیسه ډیره اوږده شوه. اوس اندېښنه دا ده چې که دا پروسه وتړل شي نو بیا به یا شروع شي یا نه پوهیږو زموږ برخلیک به څنګه کیږي.
مدنی فعال بشیر تاریخ چلتی تیرو دونی مکلون رئیس جرمنی تا دتک پہیلا پا ایران کی استوگند ورطان دیخنا لری
نگرانی مامی ایسا که بلاخره
سموک جدی اندیخنا وزدادا چه بلاخره دی ایرانی پولیس لوریو ننیول شو. دا دونیم کالکی گی چه منتظر یو او معلوم اندا چه آخر بچه کی گی. در تا جرمنی تا پتا ما طول کدوال ساخت اندیخ من دی کدا پروسا لدی دیر از اندیگی زموک ستونزی ورسر نوری هم دیری.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ له اسلام آباد ته په یو چارتر شوې الوتکه کې 155 افغانان جرمني ته انتقال شول. جرمني چارواکو اعلان کړی چې دې خلکو له نیمایي څخه ډېرې د فدرال د بیا میشتیدنې پروګرام د پخوانیو سیمه ییزو ځواکونو او بشري حقونو د پروګرامونو له لارې جرمني ته وړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، هنرمندانو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان د امنیتي دلایلو له امله له خپل هېواده ووتل، پاکستان او ایران ته لاړل. دوی ټینګار کوي چې د جرمني په څیر هېوادونه باید هر څه ژر له دې هېوادونو د دوی د ویستلو چاره تیزه کړي، ځکه د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ لار نه لري.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ساري ناروغیو د ډېرېدو له امله په 13 جنوري میاشت کې د مړینې 500 پیښې ثبت شوې دي. د WHO د تازه راپور لمخې په یاد میاشت کې په افغانستان کې په ساري ناروغیو د اخته کېدو له 200 ډیرو پیښو راپور ورکړل شوی. یو شمېر کورنۍ هم وایي چې ماشومان په بیلابیلو ساري ناروغیو اخته شوي او د درملنې واسطې نه لري. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې ساري ناروغۍ زیاتې شوي او خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد فلج شوی روغتیايي سیستم د دې ناورین سره د مبارزې په هڅه کې دی. دغه سازمان د سې شنبه په ورځ د مارچ په 4مه په خپل راپور کې ویلي چې جنوري میاشت کې د شدیدو تنفسي ساري ناروغیو لکه سینه بغل 206,000 پیښې او ورنه د مړینې 500 پیښې ثبت شوي دي. د دې راپور له مخې د شمېرې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله د ناروغۍ 45% ډېرې شوي او د مړینې په کچه کې بیا جزئي زیاتوالی ښیي. د روغتیا د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې جنوري میاشت کې د شری ناروغۍ 1,300 شکمنې پیښې او ورنه د مړینې 240 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله 1.4% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومان په سینه بغل او شری ناروغیو اخته سوي او دوی د درملنې وسنه لري. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وحید الله وایي درې میاشتې مخکې دوه میاشتې نه ماشوم د سینه بغل ناروغي له امله مړ شو. اسماعیل هوتک هم د چهار شنبې په ورځ د مارچ په پنځمه ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان یې یوه میاشت مخکې په شری ناروغۍ اخته سوي دي.
دوی سترګې یې همداسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پې و، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سترګو شاوخوا او بلو سره ډېره شدیده تبه ځان درد دا سره موجود و. تاسې پر مشکلات زیاتې د کورنۍ که یو کسې سړی به تداوي وکړي خو که ډېرې بیا رښتیا هم هغه امکانات هم ورته رسېدګي په اوس شرایطو کې نه کېږي.
د کابل د انتاني ناروغیو روغتون د داخلي څانګې متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دغو ناروغیو د ډېرېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هو، تنفسي ناروغۍ د ژمي په موسم کې ډېرېږي، خپله باندې خلک واکسین نه کوي، نو دا پېښې لوړېږي. مهاجرتونه، یعنې زموږ هغه هېوادوال چې په نورو همسایه هېوادونو کې مهاجر دي او خپل هېواد ته راستنه شوي دي، دا هم زموږ واقعیت ډېروي.
ښاغلی عمری زیاتوي چې د دې تر څنګ د کورنیو لخوا د ناروغیو د لوښو نه جلا کولو او د زمي په موسم کې په یوه خونه کې د ډیرو کسانو راټولېدل هم د ساري ناروغیو د زیاتوالي لامل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په خبره په افغانستان کې په 2024 کال کې 1.22 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي و چې له دې امله 2500 کسان پکې مړه شوي دي. ډبلیو ایچ او مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان روغتیايي سیستم د بودجې له کمښت سره مخ دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روغتیايي او د درملنې خدمتونه کمزوري شوي دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو پو کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یوني وی اثر له چاپېدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافي شاپونه ورو ورو دودی شي، البته په بل بڼه.
د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کیږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کیږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دوره خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلای.
د انزورونو د پیژندنې لپاره چیرته مو وایي چې ټول باید په پوسی په صورت کې سخت ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تاسیس شوې و، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 25مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمد زئی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنی ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 25مه د ځکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړه چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخونی ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د زده ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي د وزې بندې کړي.
دا پی دا دغه باندې کړی د تا لایبرری موږ پر دې باندې باندې میټینګ د ترکو او چې پی برانسي میټینګ لا یو تو شپه مخکې را شپه مخکې هغه له بده مرغه نه زه په کوټه کې ومه چیرمن په کوټه کې موږ هغه میټینګ ته نه ورلو ډی سی په دې باندې په خشم سور او رالیا کې نه باندې کړ.
د پښتو اکاډمي کوټه بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اتسګزی کې خود لمړی مشري لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه غاڼه کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسنی مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشت کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمی مناظرې او بحثونه چمتو کوي. خغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخت ده چې پر ګوګل ویپانو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اتسګزی د استقلال ورسپانې ټولي په خوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیو مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوی اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند دی او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خبرې کړې دي. د شغلی بهان څخه به واورو چې دا کتاب نور برخه هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت شو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا دې مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید وایم چې د ژوندۍ فرهنګیانو په باب می لیکنې اروپا ته پر اتک سره یعنی 2001 کال کې پیل کړی او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په درې ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بسلاند کتاب لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمن دات دی ای
دا خوشاخوا څلورش کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي. دغه بدلونونو ته مو به هم سپ توجه کړی په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو پښتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي. خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. سمې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهم صاحب دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقاله ما په تدریجي ډول لیکلې دي. یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وای، یا به کوم سیمینار جوړونکی وای، یا به د کوم مقدار لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلې وي. نومې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړي. خپل یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
د 2 فرهنګي شخصیتونو چې تاسو معرفي کړې دي دوی ټول هغه کسان دي چې ژوند دي کنه ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یو د پام وړ برخه هغه لیکنه دي چې ما پر هغه اشخاصو لیکلې دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهان میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی ګل پیوند، د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوې دي چې دوی لا ژوند دي. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
لاسف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې غنې خاطرې لیکلې دي. خو له خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود پاړه
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي تشل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خبره شوه. دا روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوه په کمال پوشو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یوړ او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیدار پاتې کېدو په خاطر کافي تشله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یو پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیه خپره شوه. هلته قهوخانې جوړ شوې چې په دغو قهوخانو کې به هم ادبی بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وي. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په 18مه پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوخانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړې کافي ځانونو ته جوړوي. خو کافي له لوی سره کوي ولور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې له هم کافي امنه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس 15 کاله مخکې په کابل کې کافي شاپونه ډېر شول. نن سبا کافي شاپونه تر خوسته رسیدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په شارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وي، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي. ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې مونږ شي. په خوست کې د دې کافي شاپونو مالکان وای د دوی مراجعین د هرې ورځې په تیریدو ډېر شي. په همدې شار کې مو د ازادي راډیو خبريال په دې راپور کې هم دغه کافي شاپونو ته ورولي.
کڅه هم له لسګونو کلونو را پدې خو د ټول افغانستان په خارونو، خارګوټو او د لوی لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لاند وخت لپاره پکې دمه کوي. خو په ورسته یو کلونو کې د زونو لوی خارونو په شان خوست کې هم یو شمیر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډیږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوسته ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي. د نورو ټولنو په نسبت دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. دریم قدم کې ځوان کلیزه پکې لمانځل کیږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کیږي، هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
مخکې دغه خبرې نوې در وژنه د سټمونه نو چې چا زګدنه ورځ بوا او یاد چا نمزدی وا، نو هغه به خپل کور کې به د غل منځل وس د سوله جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یار د زیاده چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خواند هم خولو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو. خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوي ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو زینه دی خو خپل زینه دی میکس را وکړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریانرتی ولې ته په صدقه یو بل نور زینرتی ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوځ کې سوځته شي بیا دغه پر کوته دغه ستره زینه کې په شپو ترسو خپل ساتي راو
کڅه هم په لږ وخت کې د خوس خار په ډیره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیردو په حال کې دي خو مالکان نه هیلي نه دي او وایي د دې برخې مینوال لورځ بلې ته ډیریږي په خوس خار کې دی او د مزای مسؤل عبید ژوند ویل
کافی شاپونو د لپاره خلک ډیر ځخه کې بوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینوال زیات رزي او خلک آرام پکې کوي د مپ کې کوي ملګری بندرونه پکې کوي نو دا الته چې په خوس کې او څه په شدت سره زیاتېږي او کافی شاپونو دا خبره ده یو خلکو ته د کار زمينه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغه سي چپريال برابرېږي چې غوي په آرام سره تل کېني ملګرو سره بندرونه وکي او د مپ کې وکي
د خوس خار د اوسنۍ کافی شاپونو توپیر لمخکنه یو هغه دادې چې په خو دې زیونو کې ډېرې شنه چایونو خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړوي په دې سره خوس کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې مستې کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونو لاس په لاس اخلي او ځینې خلک لدې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي
له خوسته مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اوریده کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه آشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډیر ورپام کیږي شای وار له واره ووایي چې کله سره کښینی او چای ته پرلتې ووایي افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي چای پټول نړی کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو بشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي د چینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یوړ افغانستان ته هم راوړ وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ البته د روسیې له خوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سباندې څلور کاله مخکې چې جمهوریت نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لبخي په کلنی ډول د یو شپته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلور زره ټنه شین چای او د 3.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 20 زره ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي په خپل هیواد کې د چای د کار درای جوړولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي څول سيزي مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیم کړې و البته یو شاهڅه چې په روسیو کلونو کې دوت شوې ده هغه داده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي که څه هم زعفران لا هم ګران دي خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بس شي په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کې شي چای جوړی شي خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړي د چای د څولو دوت په نړۍ کې توپیر لري د هند په نیمه وچه کې چې وسنۍ هند بنگلاديش پاکستان نیپال او بوتان په کې راځي تر ډیره له چای سره خلک شو دی او ځای کوي ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای شي په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شډو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی په افغانستان کې هم د چایو دود په جنوب سیمو کې له نورو بدل دی په جنوب ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواشه شیان له چای سره خوري په بدخشان غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شډو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي او په دغو ورځو کې چې روژه مبارک ده حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژمات مخکې خلک د چای خام خوري ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هرڅه چای ته ډیره سوداوي چې وایي چی
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادل معیار لوسته او په خپل ژغې آزادی رادیو ته به مجلې ته ډالې کړي
لامی هم د ماشوم توپ سپیرو کوڅو کې ستاده کلو قدمونو خوک آواز اوریدل کیږي حادت هی روز منو دغرو لشانه تک کسبینه خوشبویی ستاد لاسونو حس کبومه دیوالونو لا هم ستا سندره شوی پت رازونه پا سینو که خپل ستلی او دکور رولی کرکی دی منتظری فکر مکه و چی لاری هر سهیر شول ته دونو او د کوڅو په هر لويشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه ساته نفس کېږي زمي لا په قديمي او زور کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څکمه نو فکر مه کوه چې لاړې هر څه هیر شول ستا څیره او کلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی خاطرات په وختونو زورور دي او زمان کولی نشي خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي خاطرات د زمانې له قایدو او ازغن تار څخه آزاد دي ځکه عشق لکه غاټول دی د غاټول کورې بل شي رنګ یې بیا هم پا بیابان که پاتی کیگی
لادل مایار سخمنه نه چه دا شیر آزادی رادیوی مجله تا راست ولیو بل شیر لرو دا بیده سپوشمه شیر
جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خوګ بابل هغه شوده او هغه سپین پیروي هغه روانه دی شراب و ویاله هغه لمه یو ډک ډک پیاله هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور او هغه نور هغه دی خدای پاک دیدار تک جنت غواړي جنت دستاوی ته که جنت غواړي جنت دستاوی خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم ته که جنت غواړي جنت دستاوی خو په جنت کې به دې هوره زه یم خو په جنت کې به دې هوره زه یم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عام دي ځای اوسیدونکو وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلی ده د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي تفصیل په دې راپور کې
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غرسی یا ګوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د ګوسی، غرسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
کوسی یا غرسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي، کوستر خو په نورستانی کې همدغه غرسی ته ویل کېږي، او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سطح سره په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتماً چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د ګوسی یا غرسی لوبو مسول خالد نوری هم راته وویل، دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودې او ژوندي ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غرسی لوبه دا زموږ یو عنعنات دی، د ژوندي ساتلو دپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې مونږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل، دوه کاله کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي،
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټل چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړو، او څه کال چې ده هم موږ ویکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړو، علماء ټولو تلویزیون باندې خودل کېده، څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټل.
په نورستان کې د غرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونار داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده، د رسامي پاړه وای انزورګری یو ډول چوب هنر دی او چوبتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي، که څه هم رسامي په پنسلونو او مویکو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالې هغه پېښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پېښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پېښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پېښې پکې بیان کړي. کرکتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیش ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیشې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایېږي، یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښې کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښې لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوي کارونه شته خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیسته. یعنی دلته به اوس همدا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخ ته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشر ولی. یعنی تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي، یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نندارتون ته نسې وړاندې کولای؟
یو تقریبا د 15 کال کې د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا شپږ کال کې نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزات صاحب ده چې د معاصر هنرونو د پروسه د افغانستان کې را شروع کړې. یعنی د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پانتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه کنندارتون وی هم همدا مرکز نیسی، که مثال نور فعالیتونه وی هم همدا مرکز مخته بیایی.
د دې معاصر هنرونو له مرکز سره د جرمنی د حکومت لخوا مرسته کیش؟
په دې سره ول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري رسمیت لري، دولت سره ثبت ده او دغه د جواز لري. زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم، نور دغه ژباړه او د نشرات په برخه کې اوس مهال په د نشرات مسؤل یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشرات په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړه په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دری ژبه څخه ځینې پوسټونه کې ځینې مواد برابرېږي بیا په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي. مثال د مرکز پاڼې چې دي د میډیا پر مخ باندې ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې د نندارتونونو جریانونه شریکوي. مثال د مختلفو بهرنیو او داسې هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظه د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، او څنګه ژوندي هنرمندان چې دي دا پکې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
ترنک صاحب، ستاسو شخصي کارونو ته راشم، تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي، دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږند دي، خو لاري بیلې دي. په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو، څنګه همدا څنګه ده؟
یو په دې شیدې چې د جرمني هاري واقعي سره مخ کیږم، له هاري او برخورد سره مخ کیږم، له پیښې سره مخ کیږم، د مستقیم وطن را یادېږي. هر ورځ دا پیښه جریان لري. مثال په توګه ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډېر منظم وي، ما ته خپل کوچنیوالی را په یادېږي او د افغانستان ماشومان را په یادېږي. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادېږي، ما څنګه دوره تېره کړې، د خلکو برخورد ګورم، همدا مسایل را په یادېږي.
دلته هغه سوال دا و اوس مثلا په رسم کې په رنګونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی دی، هغه انتقالوي، لیکن په خاطرې کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته روانې، بیا یو خاطره در پزړه کیشه، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي.
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کې راځي، په لاشوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل لمړی ادیبي ساده لیکم، ټول تیز تیز لیکم، یعنی په هغه دقیقه یا په هغه صحنه کې دی ته زه ډېر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکم چې دا هغه نه باید هنري وي. ډېر تیز لیکم، را سره نوټ کوم یا بیس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې راولم چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي، دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا
هغه ورته انتخاب وو. رسم هم تر نک شپ ګوره کرکټر لري او خاطره هم، تاسو ته تغیر څه ښکاري؟
کله چې رسم درسامي د کرکټر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصر انځورګری ته مخ ور واړو، کنه رسامي کې کرکټر څه ده، ځکه که عادي انځورګری ته راشو، عادي هنر ته راشو، نو په دې کې یو هنرمند شیندلی کار کوي، یو مشخص کرکټر نه یب کی معلوم، یو مشخص لار نه یب کی معلوم. او که چیرته معاصر انځورګری ته راشو چې پر هغه باندې ریسرچ کیږي، پر هغه باندې مطالعه کیږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم حرف لري، هلته موږ کرکټر جوړول. مثال په انځورګری کې زه به د چرګ له کوچ څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له کوچ څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګری کرکټر دی.
وبخښئ دا د چرګ، وبخښئ دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته له ما سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړي سي اورېدونکي پرې پوه سي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده هغه یو ځل مې کړې وه، زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم. دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی د ده استقامت ده. په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا حس لري چې زما زه را لوی شوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته غته زه را وګرځېږم، خپل ځای ته را وګرځېږم. بیا به ماته په ذهن کې دا د افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځېږي چې دوی ویلي تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغې احساس باندې اوس چې هر چېرته د چک پښه کار کوم هم
ترنک صاحب، دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي، څه فکر کوي چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخې ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده، ستاسو د رسم لیدونکی به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره، یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې، که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه سي، په هغه صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه سي، په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي که نه. هغه لیدونکي چې ده ته همیشه پوښتنه پیدا کېږي، دغه د چرګ پښه دلته څه کوي،
دلته اوس للویا سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نه سي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي، هغه نقش پرېږدي؟ نه،
یعنی خپله د چرګ د پښې رسم
نه 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 له نقش مطلب ده سب که یو سمبولیک لیکنه څوک کوي، یو شی تکراروي په هغه یو لیکنه کې، هم که په شعر کې، که په کیسه کې، که څوک سمبول کاری، سمبول مثلا یو څوک چرګ په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې، همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي، دا په هغه کیسه کې بیا بیا تکراروي، بیا بیا چرګ یادوي، دا یو ډول دی. بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په هغه لیکنه کې ځای په ځای کوي. تاسو څه کار ورسره کوئ؟
زه که چېرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي، یا مثلا د چیرې انځورګرۍ، یا مثلا یو بل تخیلی انځورګری وي چې په هغه کې فیګور داخل وي، فیګور دا د انسان پوره بدن سي وي یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي. هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي، زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې راځم، هغه دا بهترین ځای دی چې د چرګ پښه پکې وکاروم، ځکه دا یو ازادي پکې لرم. او مثال ونې دي، د ونو پاڼې، د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې وي. سره دې چې ونه معلومیږي چې دا ونه ده،
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي سه نو ولې ونې له چرګ سره څه یا د انسان پښې ولې د چرګ دي، هغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول. د خاطرو په برخه کې پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته، خاطره صریح بیان دی، که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني نو خوند زیاتی شي، لکه رسم سی وینو په خاطر لیکنه کې مدغه اړخ تور پام سی ویدی ور پام ورته کړی ده.
په خاطر کې شیبر صاحب یعنی دا اړخ تما د خاص پام نه کړی، یعنی واجب دومره ده چې هغه څه چې ما دې 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 کتلې مې دې هغه مې راټول کړی.
دغه خاطرې دا ډول لیکلي دي لکه څوک سي یو فلم ګوري، لکه څوک سي ترنک پکې ګوري، سي دلته ولاړ هلته ولاړ، دغه شی دغه سي احساس کو، هغه شی داسې احساس کو. او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده، مثلا وینا تشته وای ما د کافي دکان ولید، د کافي دکان هي شایسته جوړ کړی وو، او دا شایسته ته معلومه نه ده څه شی ده، لیکن کچيري دغه دکان د دا رقم انزور هغه کړی وي، د دې دکان په اړه کې معلومات د څور کړی وي، د کافي دکان مختمه سپشمه وتخنی دي او د کافي بوی مې احساس کو، او بیا لیکي چې چراغونه پکې مړکېدل او بلېدل او یوشن چراغ ته ودرېدم، دا بیا د ستل ک رسم او خلق د خاطره احساسوي. تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډېر زیات
بل
تصویري خو چې زما مشه تصویر نه پکې په هغه صورت کې مستون کې فن نسیږي اخستای په خاطرو کې سیزو مثال خوښنه یې سوای ما، یا مثلا په کوم ځای کې ډیر زیات خفه سوای ما، یو مرز پر ذهن می ډیر فشار راغلی، یا مثلا په کوم ځای کې می ډیر خندلې دي، هغه ټول کران غاړم او رنګ وښتې نه دي.
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري، رنگونه لري، دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري، کنه تخته لري، نور نمانه مانه دسته ست ست لري، خاطره لیکل اغه لري، کلمات لري، په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات سي بیا للیدوزي. زما مطلب دا و یعنی کچيري تاسو یې سه مخکمه دې کلمات اشاره، مثلا ډیر می زړه پتانګو دا د تر دې شدا ده سه ولیکې سه کړکی ته ودرې دم پرده می کاش کړه پرته می پرده بند کړه، څنګه په خاطرو کې مودغه شان ته پام کړه.
هغه کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلي دي شیبر صاحب سي کوم سي دا ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې ما ښه یادونه وکړه، مګر دا چې ولې می پکې لیکلي دي یا ولې دا ټکي ته اوس تاسو را پام کو، یعنی په دې پسې نه یم ګرځېدل. مثال دا چې وایم یو اماتور انزورګر ده، یو اکیډمیک ده کنه، زه په خاطرو کې دغه وایم چې د خاطرو په برخه کې اماتور یم، ځکه ما ادبیات لوستې نه دي. البته د اماتور انزورګر سي ده، دا هم ډېر ښه تخنیک کاروي، یعنی د هغه ټول مسایل چې کاروي، د مثال رنګونه پر خپل ځای وکاري، ښایسته کمپوزیشن ورته جوړوي، ټول مسایل ورته جوړوي، خو دا نه یې ځینې خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دي یا دغه اړخونه ما ولې پکې راخستې دي.
ل اقبال ترنک څخه مننه. له حملې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله ران غاړم، زه احمد شیبر اجازه اخلم، په مخه مو شه.
mata jam dasrol bon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata jam mata mata jam dasro lapon gapin rakh mata shin rakh os mani gar mata shin rakh os mani gar
hasani ni papani ni papa mama deva badani ni da sa 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 ni re sa mama mare sa re sa ni bani bani sa re sa
मात शरबत दवसल रात मात शरबत दवसल रात मात शरबत दवसल रात समुसा पर ताव दही जरान वह लिया समुसा पर ताव दही जरान वह लिया मात मात जा मात मात जा मात मात जा दसो लपोन गबिन राख मात शेरन राख ओस्मान गार मात शेरन राख ओस्मान गार